درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مو دي ازادي راډیو دې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. دا خیبر پختونخوا په واڼه ښار کې د سړک د غاړې بمي چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ وشوه. د سیمه ییزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګزمی روان و. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړی. د وزارت د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیروویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی و طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کېږي برخه واخلي. روسیا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تاګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیف کاو او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر به خپل ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنګلادیش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولی. د اسام شاوخوا 1.5 میلیونه نفوس له 15 سلنې څخه ډېر بنګالي ژبې مسلمانان دي. ډېرې اندېښنه لري چې دا پرېکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان په نښه شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
درنو دوستانو ستړي مشي دي. ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته موزه اجمل اند هر کړی کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نن د اګست 13 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنې ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تصویر لاندې په افغانستان کې آزاد رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزاد رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کي څه خپاره نه کي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمېر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لا هم په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی را بللې. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیارمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل ور تاسې ته، درنو اورېدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډېره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامداره توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبريږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د خو زهد لپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپلوالي دا نشر کړی، نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې که چیرې دا لري نه کیا او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دا ورته هغه شرایط وایي او محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یوه بېلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بېلابېلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغلی زرمله، ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورټونه خپاره شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام، تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولی دي، خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسی. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپله د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو په همدې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډارېږي یا د رښتیا د ویلو نه ډارېږي؟ دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایوازې دغه اشخاص چې رامنځته کړی او حکومت نه دی رامنځته کړی، البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشراتو ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مگر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرتا د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي، دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرتا د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی وپوښتي چې په څلیروي ساتونو کې لګ تر لګه د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي، مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدلی وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر رڼا کې وي، د ملي ګټو پر رڼا کې وي، نو په کار دا ده چې هماغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وي، نو زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دي او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولې په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدېږي؟ همدا اوس هم که موږ خبرې کوو او ډیر څه ووایو، نو 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 ښایي چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواښل شي. ایا دا خپلواکي ده؟ مونږ خو چاته کنځلې نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزادې رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد اغه چارواکی یا واکمن چی بیا وی حتی کډیر دیو شفاف نظام واکمن هم یو واړی چی خیر خیګن راشي، بیا مل رسنۍ سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا اغه اداري چی دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یوي، خو بیا ډیر ستونزلې دی رسنۍ سره، ځکه د رسنۍ کار لکه تاسو چورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چې اغه دی وطن په ګټه یو دی خلکو په ګټه او کې دی چې چارواکی چې کوم ګټه تعریفي یا د خپل واک دوام تعریفي او اغه چې ژورنالیستان ورته دی خلکو د ګټو پسترګو ګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې دی ژورنالیست په توګه کار کړي، په یو ولایت کې کړي دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونیم وي، ستونزې وي، مشکلات هم وتر یو هده پوري د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کومې سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې اوس یې نه لري؟
ډېره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپلې تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوی یم یو څه اورېدونکو ته وړاندې کړو. اولنۍ خبره خو زه ستا دا خبره تاییدوم چې په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې به هم دا وي ځکه موږ درېمه درجه هېواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډېرې مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم جورنالیست وسیږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ بې طرفي نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې جورنالیست به د واکمنو طرف کوي، جورنالیست به د هغه جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت و، امنیتي پیښې وې، جورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل. مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات و مونیت موجود و، هلته فرعي قوانین طرز العملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بېلګې په توګه که چېرته یوه رسنیزه تخطي رامنځته کېدله، د ملي امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته یې پښې او لاسونه نه تړل او امنیت ته یې نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي دغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطي وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوال کې نيسي ورته وي تا تخطي کړی. بحث دلته د قوانینو خلا ده. سعیده چې څوک کار کوي، په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د مهال د رسنیو قانون وسم تطبیقو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دي، او زما هیله دا ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې به ډیر کله د اشخاصو د جورنالیستانو سره ټکر راتللو. هغه مهال په وطن کې زورواکي وه، او دا زورواکي د جنگ لامل وه. نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او جورنالیستان به تهدیدول، مګر کله به چې د جورنالیستانو تله درنه شوه بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو ننوتي و چې کوشش به یې کولو چې جوړجاړی رامنځته شي. مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر یې دا دی، لوی ستر توپیر یې دا دی. او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی، او نظام باید ټولو خلکو ته ځوابګوی وي، حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمني پیل کړې ده، او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف که تاسو راته وکئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو، ظاهرا څو ازادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادي رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون چالان کوي او باید
وسم شو.
وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زرمر سره په بخنه چې زولت نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چوس ډېر بس پر دغه دوو نظامونه د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پیغم سره پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغه دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنې هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خارج. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ځمانتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه ستوی سفارت چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. کنه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړه ډېر واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت لپاره په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي. کنه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دې نه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي کې چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوی ته کارول کېږي مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات. کنه دغه موضوعات دوی ته هغه سری کړې دي او دغه سره فرقونه خبریالان اجازه نه لري چې خبریالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس په سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه تنه پوښتي چې فعال خبریالان دي، څه نشي ویلی، څه نه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله، ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتماً معلومات لرئ دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخې دي ورته، کوم داسې واضح محدودیتونه په خپرونو باندې د خپرونو په چلوونکو باندې لګولی دي او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سره کرخه ډېر معلوم دي. هغه لومړی و کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولی و چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده استولی او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي و دغه سره کرخه ډېر معلوم دي او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډېر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوتوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعده مرګ په شفاهي ډول ویل کېږي. او سره کرخه ډېر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پراولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، دوی پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونه دی. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی. او دا سری کرخې دي، ټولو ته واضح ده چې د طالبانو لخوا سری کرخې دي او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعات ته توجه کی خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري ده د محتوا د کنټرول لپاره، یو مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی و یو خبریال انتقاد وکړي، مستقیم خبریال ته زنګ وایي چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه پراونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشه، مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخ خپروي. او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو هغه هم ټول نشرېږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا والي د فلانه کس سره ولیدل دغه موضوعات پاکله خبرې وکړي، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنه مجبوره کوي چې هغه خپاره کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنیو له لارې دوی هڅه کوي چې یو رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفی پوینټونه دوی اخلي او هغه پاکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې پخوا فساد و مثلا ټول چارواکي مفسدین و یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بغلو دغه کار کړه او دغه کار کړه او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس ترکه او پاره وی کنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه هغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاره وی تیره ونه دوه ونه وړاندې ما زما یو بل امکان ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړه یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه ونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي موندنې ډېر جالبه دي مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان شي په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فیصد خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي دلیل دا دی چې دوی امتران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي د لپاره چې دا وایي ژوند پندې وي دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبر اعلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبر اعلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویرې زړه کې شته او په ځینې مواردو کې ځان سنتوري کوي
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورون کې په پاینه حال کې جالب یو ټکی دی مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله ناکله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد کړ حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یو پخانی برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره ځکه چې ویریږي په کور دننه دی خپلو اړیکو او خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي د تاسو فکر باندې که په افغانستان کې د نن رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخ شي له بهر نه چې کوم خبرونه کیږي دا نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادۍ راډیو اف امونه په څو ولایتونو کې اوس هغه نشته دی خلک مونږ په لنډو څپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ دی خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي
طالبان فیږي چې په یوویشتمه پېړۍ کې دا نقشونه یې دی او نن کچیر دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نور لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ کارکوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه نور لارو نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پوهېږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهېږي نو ځکه چې دوی دغه خپلو روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار نه کوي او ټول فشار دا دی چې کور دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشت صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې لبادا مرغ قدم کول کول شي دې بعد هغه زو کې د رسنوي پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مجموع کې کوم رسنوي چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنوي چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنوي او ورته نور رسنوي دو باندې د مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یو پاره ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی یو ځنه لار چې کولای شي د خلکو ولس د یاد ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرنی رسنې دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌داري وشي او موږ باید په رښتینې ډول اوی بهرنی رسنې ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنې مدیریت پلاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکاسي وکړه او د پای موقع چې د خدای په لیدو یو خوانه افغانستان دننه هغه وضعیت دی بلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیواله اهمیت نه لري یو څه نړیوال بنسټونه چې فدغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي دتفایي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي او دغه بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بعد امرغه اغه لوی سیاستونه تاسو چې تاسو پیګه په دې مسله او تر دې مهاله به ست کوم شین چراغ یم شین چراغ د دوله خوانه به کول شوای خو په اروپا کې اغه کوم غټه رسنه چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمان چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله لغه خلا دک شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډیر توپیر لري اغه کومک امریکای کولو اغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیگی او داد دخپلا یو 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 لوی ضربه در افغانستان در سنه یو سیستم تا
او متاسفانه دی
داغ آخری تکای میمداره هیلم اداده چه داغ در سنه تو بحر که کار کهی او دا یو وزنه لار اداده چه در افغانستان دولست آواز نده والو ترسوی داغو تا زنگره تا وجو وشی او داغ لار یا داغ آواز اداخل آمدنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغنوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې خطا کړلې مونږه څه ریپورتونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا نیوازې د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیز ولرلې ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې لاسه ورکړل او خبريالانو ستونزې سرور سره زیاتې شوې خغلې زیارمل تاسو فکر باندې بحث مو که تاسو دی عبیدی سے خبرو کما تبصره لری هغه بم در نواورو دی ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په څیر افغان خبر یالان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خودی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نورو لارو پسې هم خلک ګرځي شاید خبر یالی دی افغانستان لپاره دی روزی غټلو خو وسیله دلته نه خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي د افغانستان د نننه خلکو لپاره
او ډیره مننه او ساده ډیر خوټه کوته اشاره وکړه زمو ورته خرغلاس وایم استاذ ستړی مشي استاذ خبره ډیره مهمه ده په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره لشراتو کې دا ډیره مهمه ده د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیدل لکه څنګه چې په کور د نن رسیدل منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي بل خبره ده چې د نړیوالو
ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري سره ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوې، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او ښایي علت یې زمونږ خپلې تیروتنې وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره هم ډېره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه یې پې وکړل. یعنی د دغې ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کېدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزارنه شوې وې چې دا رسنۍ غختلې شوې وې او ګټه به د بیان د ازادۍ لپاره او ګټه به بیرته د ولسونو لپاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو لپاره وکارول او نتیجه یې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا و په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځینې نوي جوړ شول، مګر دی باندې نیوکې دا دي زه بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاک د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړۍ کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړی. په څه معنا؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیوي او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبرې دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورځ تر بلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړه. ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه هم کچیر دی پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وی، نو کولای شي چې پنځه دی ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، هغه راته ویل په څلورو کلونو کې زه نه یم توانېدلی چې ولایت ته لاړ شم او والی سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی هلته چې ته تر کومې کچې پورې کولی شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرئ په ډېرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خپرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خپرونو مسؤول مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخې دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوي دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغه له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري، نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دی باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولی یو خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړی عکس اخلي ویداری ته ورزی مایک په لاس کې دی سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري دی آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ په کې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم د زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوي چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته به راشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. ښه زیارمل صاحب تاسو هم خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي تصویر اخلي سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو راډیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنی نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي که داسې لنډ لنډ جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لرئ په ځانګړې توګه له هېواد نه بهر په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور څه نه وي له هېواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کېږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هېواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کمې ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هېواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې
لرم. جوړه کړې او همکاري لرو. زه بل څو ټکو ته اشاره وکړم چې زرمل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. زموږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې په افغانستان کې بوخت و اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله را ده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. خو په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغې ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې هېواد د فرانسه خبرالانو سره مرسته کوي دا رسف لارې خبرانانو فیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فعار لاندې راغلې متاسفانه. په په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډیر قوی دی، ډیر قوی دی. راځو دغه سازمانونو اړخ، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، کاغذ صفر دی که نیٹ دے کا مثلا انٹرنیوز دے دغه سازمان نه چفدا غبر دګر کې کار کوي. دوی واز کول شي اډوکسي وکړي لکه څنګه چې موږ د یو کوچنی سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره اډوکسي کوي. دوی مسولیت ممدا ده. زه فکر کوم کار څو خپل مسولیت سم ادا کړي اغیزه کولای شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ دا اول نمو زمانه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کړو او یو غټ تیم راغی را دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه تیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمان کار منه کړی و تر ننه پورې هغه خپل زمانې ته زمان پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې مثلا زوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خو دغه ټولنو باندې نیوکه زیاته وي او دغه د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوی. موږ ډېر راته کوو چې دغه بې اعتمادۍ فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامې وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادۍ د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کیږي هغه څوک نه ګوري. ام دوست دې تاسو سره خبرې کوم. منګه کور د نه 200 خبرالانو سره تخنیکی او بلیم دسته کوم. 200 خبرالانو سره تخنیکی په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان ما تخنیک نش او ټول کور د نه تار کوي فعالیت کوي. منګه یو ځل ملاتړ کوم او دوی محتوا په تولید سره هم پرې کوم او 200 خبرالان ته منګه د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یاد د دوی د مسلکی ورته په برخه کې ترننګونه ورته وو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دا ټول پیښه چې افغانستان کې کیږي په خو دغه سیستم مثلا افغانستان کې نو نه پیغام کوم زه خبر نه وم. دا ټول مستند کیږي منګه ډیټابیس لرو. د ډیټابیس لاره ټول نړیوال سازمانونو سره شریکي دي. منګه بیا دا مستنداتو په اساس ځکه چې هغه ډیر د یو طویل پروسه لک وخت نیسی. منګه یو د اعلامیه چې هغه مهم ټکی دی هغه به رسنۍ سره شریکو چې تاسو هر وخت منګه اعلامیه ترلاسه کوئ. خو دا پیښه ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسی او د افغانستان د وضعیت پتله ورسره وکړئ په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ منګه په تیرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنیز سیستم یو لوی مشکل په خوا دا و چې علمي څېړنې نه وې شوې او علمي څېړنو سوال دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانه جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې دغه په اساس به راځي پالیسیانه جوړیږي. کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو برخو کې. یو مثال به مخکې تاسو ته وایم او د دغه موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوې ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مثلا ما تاسو ته وویل خود سانسوري د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دا دي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته که څه هم دوی له بهره کار کوي بې اگزایله کار کوي خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي تر څو دوی ځان مسؤل وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤل وي په افغانستان کې دغه برخه کې سلا شته او دا سلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. د دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده. دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انتران افغانستان کې مسؤل پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم هغوی که ورته بودیجه ولري دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړیږي. دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه بیا دا خبرالانو د خبسبلن په برخه کې وکارول شي. دا یو د څو نمونې چې ما یاد کړې دا په دې معنی ده چې کچېرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي که ډېر اغېزه ونکړي
مننه عبیدی صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کومه ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم، فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي، مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دغه غږ ورسره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واکن دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو
کلم کلم خود اللہ کا دل سنگین سو کلم کلم کر سو بکی جو ستم دلدارت کر سو بکی جو ستم زمیر گھر زمیر سرگی پنم زمیر گھر زمیر سرگی پنم اکڑ کرم گرو میں کرم اکڑ کرم گرو میں کرم ترسو با